سلامونه. وخت په کابل کې د ورځې 2 بجې شوې. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړ شوې ده چې پرې ځنګړې روغتیاي موضوع باندې یو متخصص ډاکټر سره پرې خبرې اترې وشي. خو لاغه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبر وړاندې کوي.
السلام علیکم. په فایل کې د خبرونو سرلیکونه: د ولسمشرۍ د انتخاباتو حساس مواد د هیواد له ټولو ولایتونو څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې د اچین ولسوالۍ په سلو کې 95 سیمې د داعش ډلې له وسلوالو پاکې کړي دي. او نوی ډیلی هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د میزان د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد یې د هیواد له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي.
د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس له څلور دېرشو ولایتونو څخه زمونږ اساس توکي چې په هغې کې طبي کڅوړې او بایومتریک ماشینونه دي مرکزي کمیسیون ته رارسېدلي دي.
ښاغلی سادات وایي دا مواد به د ملي او نړیوالو څارونکو پر وړاندې خلاص او د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته به واستول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند همدارا زیاته کړه چې د اتو ولایتونو د نتایجو فورمونه د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته استول شوي. تاکل شوي چې د میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې په 28مه او وروسته یې د لړم په 16مه نیټه اعلان شي. د فاریاب چارواکي په یوه هوایي حمله کې د شیرین تګاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل د شیرین تګاب لپاره د طالبانو ولسوال نوراغا وسیق له خپلو څلورو ملګرو سره په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. داملا نوراغا وسیق د شیرین تګاب لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال و. نوموړی له ملا شاولي سره چې په سعادت مشهور او د عشر و زکات د ټولولو مسؤول و او د ملا هدایت الله په نوم د طالبانو د سرې قتلې یو سرګروپ او دو ساتونکو سره یوځای ووژل شو. د ښاغلي یورش په وینا دا کسان د کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په داسې حال کې چې په یوه سراچه موټر کې ششپر نومي کلي ته روان و په هوایي حمله کې په نښه شو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې د اچین ولسوالۍ په سلو کې 95 سیمې د داعش ډلې له وسلوالو پاکې کړې دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه ویلي دي چې اوس مهال له دې سیمې څخه د ماینونو پاکول او د بندو لارو خلاصول پیل شوي دي څو بې ځایه شویو کورنیو ته په خپلو مینو کې د بیا میشتیدنې امکان برابر شي. په خبر پانه کې د پوځي قمندانانو له قوله یادونه شوې چې په اچین ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې پر دې سربیره سلګونه ماینونه هم کشف او شنډ شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. نوی ډیلی هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي. د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي سناتور کریس وان هولن چې د کانګرس له یو پلاوي سره هند ته تللی او د تعلیمي چارو یو فعال سندیپ پانډې پرون وویل چې د هند حکومت دوی پرې نه ښودل چې کشمیر ته ولاړ شي. هولن په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل غوښتل یې چې د حالاتو د ارزونې لپاره د سیمې ته ولاړ شي. امریکایي چارواکو د کشمیر پر اوسیدونکو د ځینو محدودیتونو د لګولو له کبله پر هند انتقاد کړی او د دې محدودیتونو د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې. پانډې هم په نوې ډیلی کې یوې خبري غونډې ته وویل دای او نور فعالان د حقیقت د موندلو لپاره کشمیر ته تلل خو پرې نه ښودل شول چې د کشمیر د مرکز سرینګر له هوایي ډګره ووزي. په اګست میاشت کې د هند اساسي قانون د 270 د لغوه کېدو په نتیجه کې له کشمیر څخه د کورواکۍ په ګډون ځانګړي امتیازونه واخیستل شول. استرالیایي بلاګ لیکونکي جولی کینګ او مارک فرکن په ایران کې له بنده تر خوشي کېدو وروسته د استرالیا په پرت ښار کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شول. دا جوړه چې یوه میاشت د ایران په محبس کې تیره کړه ظاهرا د یوې تبادلې په نتیجه کې خوشي شوي دي. استرالیایي چارواکو نن تایید کړه چې په هماغه ورځ چې ایران د استرالیایي میرمن او میړه وبخی په هغه ورځ چې ایران د استرالیایي میرمن او میړه خوش کړل، دوی هم یو ایرانی څیړونکی په کوینزلند کې لڅ باندې یو کال بنده ورسته خوش کړ. استرالیا په کوینزلند په هنتون کې د سرطان د ناروغي څیړونکی 38 کلن رضا دهباشی د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې ورسته له هغه ونیو چې متحده ایالاتو یې د ورسپارلو غوښتنه وکړه. امریکا پر دهباشی تور پورې کړی و چې ایران د پوځي الکترونیکی وسایلو په قاچاق کې لاس لري. او په کاسوو کې نن خلک له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. د دې انتخاباتو پریکړه له هغه کمپاین وروسته وشوه چې د فساد، وزګارتیا او له ګاونډي هیواد سربیا سره د سولې موضوعات پرې حاکم و. هغه معامله چې که موافقه پرې وشي نو ښایي په ملګرو ملتونو کې د کاسوو غړیتوب ته لاره پرانیزي. د کاسوو د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشره والدیتی داکا له لومړنیو کسانو څخه وه چې نن په سیمه ییز وخت د سهار په 2 بجو یې خپلې رایې په پلازمینه پرستینا کې وکارولې. میرمن داکا د کاسوو له ټولو خلکو وغوښتل چې د ماښام په 2 بجو د پای د رای ورکولو د مرکزونو له بندېدو مخکې رایې ورکړي. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره تر وسې د هیواد د وګړو د زیات ګډون غوښتنه وکړه. هغه پر فیسبوک په یو پیغام کې وویل چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې نوی حکومت باید د کاسوو د خلکو د ژوند ښېګڼې لپاره هڅه او له پرتو ستونزو سره مقابله وکړي. د کاسوو په انتخاباتو کې څه کم 2 میلیونه خلکو د رایه ورکولو په شرایطو برابر دي چې د کاسوو د پارلمان د 160 غړو د انتخاب لپاره رایه ورکوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت این هفته. از رادیو آزادی به میزبانی ما وگم جوار خیلی خوش آمدید. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد مشکلات روانی، راه های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی می شود صحبت می کنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر سپ حکیم الله صالح، متخصص امراض روان و اعصاب، مهمان ما هستند و در مورد اختلالات روانی صحبت میکنیم. اما قبل از این که دکتر صاحب صحبتهایشون را آغاز کنند، گزارشی را با هم یک جا میشنویم که در این مورد قبلا تهیه شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حدود 46% افراد دچار پریشانی و حالت اضطراب هستند. با گفته دکتران متخصص، عوامل مختلف سبب افزایش اختلالات روانی نزد افراد می شود. دکتران متخصص میگویند مشکلات زیادی از جمله جنگ، ناامنی، خشونت های خانوادگی، مواد مخدر، مهاجرت ها و بیکاری سبب بروز اختلالات روانی نزد افراد می گردد. بشیر احمد سروری، مسئول دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه، در مورد این که چی تعداد افراد به این مشکلات دچار هستند میگوید.
وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2018 یک سروی را تکمیل کرد که 2 سال وقت گرفت و به سطح ملی تطبیق شد و ارقام دقیقی را در قسمت 30 بیماری ها و مریضای روانی در اختیار ما قرار داد. جزئیاتش قرار ذیل است که مثلا اگر ما در سروی ببینیم 46% مردم مشکل روانی دارن، یعنی هنوز مریض نشدن و از خاطر این جنگ و پیامدهایش و فقر و بیکاری با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. از جمله 46 26%، یعنی تقریبا نیمش، به اندازه مشکل سپری میکنه که تا حد حدودی به کاروبار زندگی خود نارست یا نارسایی نشان میدن. اما در قسمت مریضی ها اگه ببینیم، در حدود 4.8% مردم یا جمعیت مردم افسردگی دارن، در حدود 3.7% استراب یا تشویش دارن، در حدود 1% مردم امراض شدید روانی دارن که ایجاب میکنه برشان دکتر متخصص و شفاخانه و بستر باشه، و در حدود 5.8% مردم اراز علائم مریضی صدمه روانی یا تروما دارن و با 1% افکار خودکشی دیده شده. مثلا در حدود 7.20% مردم افکار یا فکرهای در رابطه به خودکشی دارن، در حدود 7.39% این افکار را به یک پلان تبدیل کردن و در حدود 3.42% پلان به حساب یگان اقدام کردند به خودشی. این ارقام نتیجه سروی ملی صحت روانی است که در سال 2018 تکمیل شد.
دکتر بشیر احمد سروری میگوید فشارهای زندگی، عوامل ارثی و بیولوژیکی، فکتورهای مساعد کننده، فکتورهای تشدید کننده و فکتورهای مساعد کننده نیز سبب می شود تا یک فرد به مشکلات روانی مبتلا گردد. دکتر سروری همچنان میگوید زنان در مقایسه با مردان و اطفال در مقایسه با بزرگسالان بیشتر به اختلالات روانی مبتلا می شوند. به گفته دکتر سروری، معلولین، معیوبین، معتادین، افراد بیکار، مهاجرین نیز از جمله قشر آسیب پذیر هستند که بیشتر به مشکلات روانی مبتلا می شوند. دکتر سروری شیوه تداوی اختلالات روانی را چنین بیان می کند.
باید همون تو بگویم که بعضی حالات در صحت روانی عامل مشخص نداره، مثل مریضای دیگه که ما او را توسط یک روش هدف بدیم و طور مثال میکروبی نیست که ما او را توسط یک دوا بکشیم. اکثرش مشکلات اجتماعی است، مشکلات ذهنی است، تنش ها است که ایجاب میکنن که روش های غیر دوایی زیاد کار گرفته شود، مانند مشوره دادن و روش های روان درمانی و کانسلینگ. و همین خاطر است که وزارت صحت عامه 850 کانسلر را تربیت کرد، در سیستم صحی پالوی دکترها موظف ساخت که هم روش دوایی را در حالات مثل درد و بی‌اشتیایی و بی‌خوابی استفاده کنند و هم روش غیر دوایی را در مقابله با مشکلات مثل بیکاری، فقر و خشونت های خانوادگی و خشونت های مبتنی بر جنسیت همون سازش و تطابق مردم بالا ببره. بنابراین روشی که ما استفاده میکنیم روشهای دوایی و روشهای غیر دوایی است.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه در حال حاضر 400 مراکز تداوی صحت روانی در سراسر کشور فعالیت میکند. وزارت صحت عامه در حالی از موجودیت مراکز تداوی مریضان اختلالات روانی در کشور سخن میزند که هنوز هم مردم در ولایات دوردست کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. خوب شنوندگان عزیز، گزارش را شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد سوالی دارید می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-235-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید و ابتدا اگر در مورد صحت روانی معلومات را یکنین.
تشکر. ما هم به نوبه خود به شما و همکاران شما و همچنان به تمام هموطنان عزیز خود سلام عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معلومات عمومی در مورد صحت روانی.
بسیار خوب، چون موضوع بسیار مهم است و یکی از بخش مهم صحت است که مردم و هموطنان ما زیادتر از دیگه جامعه رنج میبره از مشکلات روانی متاسفانه، ما قبل از اینکه به این روز توضیح بدم که این کدام روز است، چون به مناسبت از این روز هم برنامه را شما تهیه کردین که روز جهانی صحت روانی یا World Mental Health Day. این روز تقریبا همه ساله از طرف انجام یا فدراسیون صحت روانی جهان یا World Federation of Mental Health تجلیل می شود که 10 ماه اکتبر می باشد و علت امی اهمیت به خاطر اهمیت نشاندن مشکلات روانی که دامنگیر از تمام جامعه و هر قشر جامعه و هر کسی است، یعنی هیچ کس مسئول از مشکلات روانی نمی باشد.
بله.
به صورت عموم اگر ما صحت روانی رو تعریف کنیم، صحت روانی میگه حالتی است که یک شخص توانایی خود را شناسایی نماید و قادر به سازش به فشارهای روانی باشد و همچنان شخص به طور فعال کار نموده و در جامعه خود را سهمگیر و نمود سازد. این صحت روانی میگم. یا به صورت ما بگویم که یک جزء مهم صحت است. صحت روانی یک جزء مهم صحت است. میگه که وقتی که یک شخص فکر کردن، احساس کردن، رفتار کردن، درک کردن محیط و ماحول خود را بداند، این را صحت روانی میگه. یعنی امی 4 بود دی بسیار مهم است: فکر کردن، رفتار کردن، احساس کردن و درک کردن که حالات و ماحول خود را درک کنه. یک چیزی که ما یادآوری کنم بسیار مهم است و همانطور عزیزی ما باید بدانم که صحت روانی یا کسی که میگه که مشکلات روانی یا تکلیف های روانی تنهایی نیست که کسی بگه که جنون یا دیوانگی است، بلکه مشکلات روانی بخش های مختلف دارد که متاسفانه هموطنان عزیز ما در این مورد معلومات کم داشته میباشه و یک نوع استگما یا نکلکه ننگ پنداشته میشه پیش مردم. به می خاطر است که مردم این مشکلات روانی اصلا نمیپذیرد به خاطر عدم آگاهی آنها.
بله، تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده های ما روی خط هستن، میریم طرف شنونده ها که سوالایشون چی است. السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوری سلامش.
تاسو سلام شیخ، براونی ته په خیر راغلی. مهرباني وکړه نمره ته وایه د کم زینه دی اړیکه نیولی او بیا دې پوښتنه مطرح کړه.
خوری صدرک زازی هم د پکتیا ولایت نازق خپل دی ډاکټر سره مې دا پوښتنه ده، یعنی کله چې یعنی کومې د سیاپی کی وشي یا کوم د افغان خبر یا د رسنۍ د لارې خپل په سترګو سو ګورم، اواز بیا د سوال د سیدا زړه مې سیبل رقم شینیږي میږي غونډې شي، بس حالات مې لږ ګډوډ شي. کله وارې دا حمله د سیوایي روانې تېره شي او کله وارې مې وغورځي و چېو مې غورځي نو بیا نې غاښونه م چېچم زبه م چېچم د هر څه بس یو 15 دقیقې داسې خراب وم، په خپل حالات کښې نه وم، بیا چې سیک شوم هم در ټول بدن یعنې داسې درد کوي. بیا ورغلی وم ډاکټر ته ورغلی وم عبدالشکور ددرس ته دې کابل کښې، بیا یو دوه رقمه ګولۍ را کړې، یعنې ایګرال په نامه او ایتیوال په نامه وای دا خورا، بس هغه چې خورم بیا داسې لږ سره کنټرول کې وو، او که بیا هغه نه خورم نو بیا همغسې ګډه دا ده چې داسې نوره کومه تداوي کومه لاره شته.
ډېره زیاته مننه سید عارف زازی، ته په تمه اوسه ډاکټر صاحب به دې پوښتنو ته ځواب ووایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه زازی صاحب، یوه خبره ده موضوع ده کنه چې د رواني ناروغیو که چیرې تاسې څرنګه حکایه کوي او څه رقمې تعبیروي یا موږ ته د خپل مشکل یا ستونزه وایي، فکر کوم دا یو ډېر تحلیل ته ضرورت لري تر څو ځینې پوښتنې دې تاسې نه وشي. دا طبیعي خبره ده چې همدغه د هموږ هیواد کې متاسفانه چې وایي چې نیم نفوس نه زیات د موږ هیوادوال د رواني ناروغۍ نه رنځ وړي، او دا علت هم د خود له شوې ده چې دوامداره جنګونه، انفجارات او همدارنګ ظلم، جبر، بېعدالتي، مهاجرتونه او فقر دا هغه اسباب دي چې دا ستونزې لمنده. تا خپله ویله چې کله یو انفجار وسي یا یوه چېرته واقعه وسي نو واقعه نه وروسته دا حالات راته پیدا کېږي. خو دا اوس فرق کوي چې تاسې موږ له نږدې نه کوم ډاکټر ته ورشئ او ټول هغه ستونزې او مشکلات چې تاسې لرئ ډاکټر ته قصه وکړئ، پس له هغه نه به تاسې ته پیدا شي چې ډاکټر به تشخیص وکړي چې تاسې ستونزه څه شي ده. په صورت د عموم ویلی شم چې دا کومه دوا چې تاسې درکړل شوې ده او کوم څه چې تاسې قصه کوئ دا لږ ذره سره تناسب نه خوري، بیا هم په هر صورت هغه به د ډاکټر صاحب قضاوت وي. نو تاسې که چیرې مکمل وخت خپله ستونزه ورته ویلي ممکن د همغه په اساس تاسو ته دوا درکړل شوې وي. په هر صورت بیا هم کیدای شي که چیرې تاسې جوړ شوي نه یي یو ډاکټر ته نږدې ډاکټر ته ورشئ او خپله ستونزه مکمل ورته ووایئ چې حالت څه رقم پیښیږي، څومره وخت نیسي او دا واقعه څه رقم تاسې باندې تاثیر کوي.
بله، ان شاء الله چې سید عارف زازی به د خپل پوښتنو ځواب اخیستی وي. ور به شو نور اوریدونکو ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
هلو،
مهرباني وکړئ نمره ته ووایه.
السلام علیکم.
اړیکه نیولې. وعلیکم السلام. مهرباني، څوک یاستئ؟ کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟ بلې، اړیکه یې پرې شوله. بل اورېدونکی به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خورجان جوړه، په خیر یاست؟
په خیر اوسې. په خیر راغلې خپرونې ته. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
زه احمد شاهم وایم، د پلچرخي د محبس څخه مې تماس نیولی دی. تا او ډاکټر صاحب همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام احمد شاه د محبس نه. مهرباني وکړه خپله پوښتنه مطرح کړه.
زه دغه رواني تکلیف خورم، دغه د اعصابو ګولۍ خورم تقریبا یو 8 کاله کېږي، د رسپریدون په نامه و، سیپکالوتران، او دغه ګولۍ خورم. نو اوس تر څو وخته پورې بلازه خورم، او چې دا کتې کمه یوه شپه و نه خورم، دا ټوله بدن مې داسې شي لکه برق څه چې مې ورکړي، بس دغه شریږه لکه برق خرمتونه چې راکوي. دغه ګولۍ
څنګه
احمد شاه سمده ته پتا مو سره ډاکټر صاحب دې پښتنو ته جواب وای مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مننه احمد شاه ور د تاسو د سوال پک له باندې چې تاسو دوه قسمه دواګان تاسو نوم واخیست خوړی یو خبره ده چې تاسو بدی حق له باندې معلومات حاصل کو چې تاسو کوم استونز درلودله یا کوم ډاکټر تاسو دغه دوا درکړی ده د کوم استونز په اساس تاسو تجویز کړی ده یو د خبره دویمه د خبره ده چې تاسو وای اتکاله زخرمه اوس فعلی حالت هم څنګه ده د پښتنه چې باید تاسو نشوي وای او باید وشي خدای په رادیو طریقه فکر نکوم چې وشي او د دوا د کوم هدف لپاره تاسو درکړی یعنی کوم استونز تاسو درلودله او دریم مسله ده چې هیڅ کله رواني او د اعصابو کوم ګولۍ یا ټابلیټونه یا دواګان تاسو خوري هغه د فتن مقته کوي هغه به د ډاکټر په مشوره باندې تاسو استفاده کوي د ډاکټر په مشوره به تاسو دوز جګوي او بل اخره د ډاکټر په مشوره به تاسو قطع کوي اکثریت رواني ناروغي او دواګان چې دی کله چې تاسو د درمل خوري نو د فتن کچيري قطع کوي پس د یو دوامدار خوراک نه هغه قطع شي نو د هغه دی هغه د قطع دوايي ستونزې منستر وړي یعنی کوم اراس چې د دوا په قطع کېدو کې منستر زی هغه اراس منستر داسې به صحیح واقعین و صحیح وای چې کله تاسو دوا دفتن قطع کوئ تاسو د ستونزې پیدا کیږي کچیر تاسو فعلا لپاره صحت ولري او د دې ستونزې نه تاسو جوړی نو تاسو دوا کچیر قطع کوئ دوا په تدریجي شکل قطع کوئ یا دفتن به نه قطع کوئ ترڅو د دې ستونزې تاسو نو مخست دغه بایس نشي
بله نور اوریدونکو په کرخه دی ور بشو نور اوریدونکو ته السلام علیکم السلام علیکم تاسو زما غوړی سلامونه مهرباني وکه اها وعلیکم السلام مهرباني وکه نوم درته وای د کوم زینې دی اړیکه نیولې بلې ایمال ننګرهار ولایت څخه مهرباني وکړه خپل پوښتنې مطرح کړه ډاکټر صاحب نه بلې اها اړیکه یې فریش ولا بل اړیکه برا واخلو السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام لاین کې
بله و ستاسو غږ مونږ ته راځي مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایاست او د کوم ځای نه ماړی کنی ولې
اغا امیر د جلال آباد نه خبرې کوم تاسو سره
اغا امیر له جلال آباد څخه مهرباني وکړئ اغا امیر خپل پوښتنه مطرح کړه
دا غزما سوال خو له طولانی غونډې نه کله وخت راځي ډیره به خینو
بله مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب محترم نن دا سوال ده چې زمونږ یو دوست وو دا تقریبا د یو میاشت یو چیرته باندې وو آلته باندې خود په هغه دی بند په موده کې یو څا سره باندې والته ډیر د سناخاري دي 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 چې څه کسانې ته وزیر یو تقریبا د ایستر نه نه فره کې نه پاتې ځوندي په دې کې ډیر اخلاص او تر اخلاص نو اوس چې کله تور کې ناس یا شر ته موږ ملګرو سره ناس کی چې را دي چې ګلاس ګلاس کی د څه لړزه تیرا کې ده چاته شي یا د شپې د څو غږ کوي چې حال راغې د څه یو تر څو یو هم غونډې تور توازن تقریبا د لاس اور کړی دا او کله ناکله د حالت پر مخامخ کیږي او دا څه نه دا غواړم چې دا قابل دی تداوی دا کنه دا څه یو
سامه ده پته مو سا غمیر مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مننه غمیر ور د ناروغ پک له وخت کوم ستونزې چې وسرته پیدا شوې دي د سبب امدغه ناخواله دي چې د باندې تیر شوې دي یعنی تاسو یوازې تاسو نه بلکې ټول هیوادوال چې د رادیو اوري او د اوس د مغغ اوري دغه نظر د هیڅ کله ځان سره نه ساتي او د دمولو خو رد ده چې هیڅ رواني ناروغي تداوی نه لري بلکې هر رواني ناروغي چې دی هغه تداوی وړ دی او تداوی کیږي د دغه ستونزې د تداوی لپاره بهترین داده چې مخکې هم جناب رئیس صاحب د راپور کې ویل چې موږ په ټول افغانستان کې 300 مراکز لرو نو تاسو کولای شئ چې په کوم نږدې کلینیک ته چې آلته سایکو سوشل نرسان دی یا آلته د رواني ناروغي لپاره مشاورین دي وی سره تاسو ورشي مشوره وسره وکړي چې چیرې هغه سایکو سوشل کانسلنګ یا مشوره ضرورت و نو مشوره به ورته ورکړي او که دوا ته ضرورت و نو ممکن ډاکټر ته دوا ورته ورکړي او یا هم کوم د رواني ناروغي ډاکټر ته ورولېږي نو ته دا تداوی وړ ده او تاسو کولای شئ چې کوم نږدې ډاکټر ته ورشي او د ټول سنځه او مشکل ورته وایي
ان شاء الله چې تداوی بشي. بل اوریدونکو په کرخه ده د سوال به وورو. السلام علیکم.
السلام علیکم. خوب جور بخیر.
وعلیکم السلام. از شما همچنان خوش آمدین به برنامه. بفرمایید نامتان چیست و از کجا تماس گرفتید؟
تشکر. سلامت باشین. زینت وفا هستم از خیرخانه کابل با شما هم کلام هستم. سلام برای کشت صاحب، امید سنا همچنان جور صدمن باشین.
تشکر. بفرمایید سوالتان چیست مطرح کنین؟
خوار قندم سوال مازی قرار است که آیا این هم روانی گفته میشه وقتی که در حالت خو میکنی کاملا دست پای به حرکت میشه، فکر میکنی که اصلا این حرکت نداره، بیخی بیس میشه. بله. و بعضی اوقات کسی هست که در این فامیل ما هستن همیشه آرام میباشه آرام میباشه، لکن یک بار عمود گریان شروع میکنه. آیا این بخش از روانیشون مشکل داره و هم مشکل روانی دارن؟ و بله. کسی هست که در بین مردمش رفتن نمیتونه، از همگی استرس داره، ترس داره، فکر میکنه برشان ضرر میرسنه.
آها، تشکر زینت جان. منتظر باشین انشالله که دکتر سیب سوالاتتون جواب میگن. بفرمایید دکتر سیب.
تشکر زینت جان. در مورد مریضتانم سه مریض فکر کنم نام گرفتن.
بله.
هم سه مریض، یعنی ما وقتی که قبلا در تعریف صحت روانی گفتم که احساس کردن، رفتار و همچنان درک کردن، تقریبا این حالتایی است که ایده احساس و درک و یا در رفتاری از جمعه این تمامشان، یعنی وقتی که تغییرات در احساس کردن، در رفتار، در درک و در رفتار صورت بگیره و تغییر بوجود بیاید و تغییر منفی باشه، حتما این شاید کدام مشکل یا تکلیف روانی باشه. شما نزد یک دکتر روانی یا هم روانشناس بروین، کوشش کنین که مشکل به تفصیل برشان توضیح بتن. یک مشکل اساسی هموطنان ما خصوصا مریضای روانی و کسایی که از تکلیف‌های روانی رنج می‌برند این است که اصلا به دکتر چیز نمیگه، فقط میگه که سرم درد میکنه یا دلتنگی دارم خلاص. باز دکتر مجبور می‌سازه که همون چیزا رو از او پرسان کنه، بازو بگه که بله دارم. شما کوشش کنین چیز احساس که از نظر رفتار، گفتار، احساس کردن و درک دارین، این رو باید کاملا به دکتر توضیح بدین و بگین که این مشکلات ما دارم. باز دکتر به یک تشخیص میرسه و برای شما یا دوا تجویز میکنه و یا هم شما را نزد کدام روانشناس معرفی میکنه. از مشاوره هایش از او استفاده کنین و یا هم دوای برتان تجویز کنه که بهبود پیدا کنین.
بله. بله، پوښتنه یو ډاکټر سیب چی ویلې، څوک دا په کورنۍ کې او یو ناڅاپه خفه شي او ژاړي؟
کورنۍ کې ناڅاپه خفه شي او ژاړي، بله، به هم دنده خبر ده. کنه دا ناڅاپه خفه کېدل او ژاړي دا خپل درک ده او دا خپل احساس ده چې کس کوي. نو د احساس کې مستونزه مشکلات دي. ماتره چې کله دی یو شخص په احساس کې تغیرات پیدا شول، د هغه په درک کې تغیرات پیدا شول، د ماحول نه درک په اساس باندې او یا په رفتارونو کې، یعنی اصلا هر څوک پیږي چې یو چا رفتار کله تغییر وکي یا احساس تغییر وکي یا تفکر فرق وکي او یا په خبرو کې تغیرات راشي، نو دا خپل پیږي چې دا په یو ستونزې حتما اخته ده. یعنی د خپل د رواني ناروغي کمپوننتونه یا اجزای عمده شاند چې په رفتار کې فرق راځي، په افکارو کې فرق راځي، په احساس کې فرق راځي او همدارنګه په درک کې فرق راځي.
بله.
کله چې یو څوک پوشي چې په دغه څلورو کمپوننتونو کې د یو شخص تغیرات راغله، حتما دې په دې پوشي چې دا کوم رواني ستونزه لري او عاجلاً دې ډاکټر ته بوزي.
بله. وروستۍ پوښتنه یې دا وه ډاکټر صاحب، چې دی ویلې داسې کسان شته دی چې مثلا مجالسو ته نشي ورننوتی، نشي چا سره کېناستی، داسې یو سامپل لویږي، تاثیر لاندې ځي، دا آیا رواني ناروغي ده او که نه ده؟
بله، دا یو دې ته وایي ترس اجتماعي یا اجتماعي ویره. دا د یو نوع استراباتو په ګروپ کې یو مشکل دی او رواني ستونزه ده چې منځته راځي. یعنی بعضې اشخاص دی اجتماع کې یاد خلکو نه ویریږي، دا داسې احساس کوي چې ممکن ما کوم خبر غلطه سی یا ټول ماته متوجي یا ممکن زه غلط وایم یا خپل ځان اعتماد یا باور نه لري. دا هم یو ستونزه ده. دا هم په دوايي په واسطه باندې او ځینې نور مشورې دي چې هغه د روانشناسانو په واسطه وړاندې کیږي ورته که چیرې هغه مليږي، ان شاء الله دا به خپل په مرور زمان بهبود پیدا کړي.
بله. بل اوریدون که برای واخلو چی چوک ده او چوائی. السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
میره بانی او که ایزان را و پیزانه ایده کم زینه ماری کنی ولی ده؟
من نکم از سایل کنره ده کنر ده خطاب سر بطماس که مطاب سر باکتر سر تاتو و بزن که تسلامانو نیکلی مانی کم.
دیر زیادت من نه میره بانی او که خپلا پختنه مطرح کن.
زمان ده داکتر سر بختنه ده چې ما یو وخت راته مکو د تر سیګرټ کرا سیګرټ مې څکل او سیګرټ مې نه چپا تا پرې خوځله او بیا مریض شو د مانوس داسې احساس را سره پیدا کېږي چې مثال پاڅېږم ما دا کار زه نشم کولی ما زړه مې داسې کتل ځي مخپور ته نه ځي آیا چې دا د رواني سره کوم اخباري که نه د دې تمکو کوم مشکل دی
بس دغه یوه پوښتنه مو وه
بله پوښتنه هم لرم د دې نه مې تل هغه خبره داسې تکې پیدا کړې چې اوس د ډېرو خلکو چې خبرې چې کوي ناڅاپه احساسات شيږم خبرې زما جلاز نه کوي زما خبرې کوم همسې غوسه زیاته راځي چې دا هم دې سره کوم اړیکه لري دغه سیګرټو پرې خوځلو سره او رواني کوم مشکل
سمه ده سمه ده
داسې مشوره او هدایت راته وکړي
سمه ده تاسې په تمه اوسئ ډاکټر صاحب تاسې ته مشورې درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مننه سهیل صاحب یو خو دې ډېر ښه کار کړی ده چې سګرټ دې پرېښې دي او دا د ښه تصمیم نیولی ده او نور هېوادوالو ته هم وایي څوک چې سګرټ څښوي یعنی دا اوس د تصمیم ونیسي سګرټ پرېږدي یا سګرټ پرېښودل یو تصمیم غواړي دا هېڅکله په زور نه کېږي په قاطعیت نه کېږي بلکې یو څوک چې خپل ځان سره تصمیم ونیسي چې بس زه پرېږدم دا په ډېر اسانۍ سره پرېښودل کېږي ټول مخدره مواد او ټول هغه نشه کوونکي مواد چې څوک غواړي چې احتیاط لري او دا پرېږدي نو ډېر په اسانۍ سره پرېښودلی سي خو دا یو قاطع تصمیم غواړي چې خپل شخص یې ونیسي نو دا خو ښه کار شوی ده او تصمیم صحیح نیولی ده تاسو چې کومه ستونزه اوس ویلې ده ممکن د سګرټو نه وي ځینې حالتونه ما تاسو عمر پښتنه نه کړی چې عمر به م څومره شاید عمر م له 40-50 نه زیات وي ځینې اوقات نور اسباب هم کېدلی شي چې د ستونزې سبب وشي چې مثلا ته کوشش کوې چې هر چېرته خپل ځان مطرح کړي یا هره خبره باید ته وکړي دا ممکن یو نو بل تکلیف ده چې وسواس کې راځي ته فکر کوې چې بل څوک خبرې وکړي اشتباه به وکړي غلطه خبره به وکړي نو ته خپله دا خبره وړاندې کوې شاید یو بل تکلیف کې راځي ممکن دا یو اضطرابي تکلیف ولري د رواني ناروغیو نه نو دا هم بیا دې ته اړه لري چې تاسو نه مکمله ترخشه واخیستل شي تاسو ستونزې پکله باندې ممکن دې ستونزې تاسو یادوري وکړله نور ستونزې هم ولروي که چیرې دا ټول یو ډاکټر رواني ناروغي ډاکټر وي او یا هم روانشناس وي دینه واوري تاسو دې ته واوروي نو ان شاء الله تاسو ستونزې به ورسیږي او د حل لاره ورته پیدا کړي
ډیر مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو مختلفې پوښتنې وکړلې یو پوښتنه به زه د پوښتنو په تړاو وکړم چې ډیرې ناروغۍ یاد کړلې ډیر علتونه یاد کړل تاسو وایست چې علمي علتونه یې کم دي د دغې ناروغۍ
مننه مخکې دنه چې په دې ناروغۍ په اسباب باندې وغږیږو دا د ورلد مینټل هیلث ډے هر کال د کال د اهمیت لپاره او د یو ناروغي د اهمیت لپاره په دې کال باندې نوم غدي 2019 کال باندې نوم یې خیدا چې مینټل هیلث پروموشن او سوسایډ پریوینشن یعنی د رواني روغتیا لپاره باید موږ هڅه وکړو او د خودکشی یا ځان وژنې باید مخنیوي وکړو ولی د سکل ځان وژنه ډیر مهمه وبلله ځکه چې سکل کوم امر چې راغلي دي تقریبا هر کال 800,000 کسان یعنی 800,000 کسان ځان وژنه کوي په هر 40 ثانیو کې یو کس په ټوله نړۍ کې د ځان وژنې لاس مړ کیږي هر ورځ هر 40 ثانیو کې یو کس ځان وژنې لوازنه وزل کیږي او مړ کیږي ځان وژنې او اکثرا بل احمد د دې نوم چې نوم یې کړی چې پریوینشن اف سوسایډ یا د ځان وژنې مخنیوي علت هم دا خوده ده چې دا ځکه اهمیت لري چې اکثریا ځان وژنه چې کوي ځوانان کوي یعنی هغه څوک چې عمرونه یې له 15 نه تر 90 کلو وي او درېمه خبره ده چې دا اکثرا د ځان وژنې په هغه ملکونو کې کیږي چې یا نیمه متوسطه یا هم کم عواید لرونکي هیوادونه وي او بل عددی وسایل اکثرا کسان دغه ځوانان چې د وسایل نه استفاده کوي دوی خصوصا زنانه دي مرګي مو شاده هغه دي حشراتو ضد دواونه استفاده کوي او نارینه اکثرا دي مرمیونه او یا هم دي ځان جوړندولونه چې ځان ورته په حلقه ویس کوي دغه نه استفاده کوي ځکه دغه اهمیت لري په عمومي صورت باندې ټول رواني ناروغي او لکه مخکې رئیس صاحب هم ویلې چې د رواني ناروغۍ مکمل سبب معلوم نه ده نو ځکه رواني ناروغۍ تر رواني ناروغۍ نه وي بلکې رواني بنظمي وي یا
اختلالات
ورته وي یا سایکاټریک ډیسارډر ورته وي په عمومي صورت باندې درې ډوله اسباب په دې کې وای رول لري. یو بایو سایکو سوشل، یو بیولوژیکي اسباب دي، او بل سایکولوژیکي اسباب دي، او بل محیطي اسباب دي. په بیولوژیکي اسبابو کې څه ډېر رول لري؟ هغه د عصبي حجراتو هغه سیر کې کوم مدار سیر کوي، د هغه کې غیر نورمال وظیفه کله چې صورت ونیسي دلته د ستونزې منځ ته راوړي. او یا هم یو نوع مواد د هغه موادو تغییرات چې په نوم د نیورو ترانسمیټرونو یادیږي، د هغه موادو کمبود په دغه سیر د عصبي حجراتو کې دغه سبب کېدای شي. دویم بیولوژیکي سبب چې ډیر مهم ده هغه هم جنیټیک ده. که چیرې د کورنۍ نږدې غړي، پلار، مور، خور، ورور، کاکا، ماما چې د اول درجه د کورنۍ غړي لري، که چیرې دا په دې ناروغۍ اخته وي، دوی هم اخته کېدای شي. درېمه علت بعضې انتانات یا میکروبونه دي چې په کوچنیواله کې سړی یو ماشوم په گرفتار شي، وروسته بیا هم په دې ستونزې رواني اخته کیږي. بل بیولوژیکي اسباب کې د سر ضربې هم په دې کې رول لري. همدارنګه په کوچنیواله کې د تولد وخت کې او یا د تولد نه وروسته په کوچنیواله کې عصبي یا مغزي صدمې هم د دې سبب کېدای شي. نور اسباب چې خي هغه غیر متوازن غذا ده، دا هغه اسباب دي چې بیولوژیکي اسباب ورته وایي.
بله.
بل سبب چې دا هغه سایکولوژي اسباب دي، یعنی په حساب رواني اسباب. کله چې یو څوک په ماشومتوب کې تهدید شي یا دوامداره شکل باندې توهین شي، اکثره کورنۍ کې متاسفانه دا شی پیښیږي، او یا هم فزیکی او جنسي ځورونې صورت ونیسي په کوچنیواله کې، او یا هم په کوچنیواله کې د والدین لاسه ورکي، یعنی یتیمان پاتې شي د مور لخوا یا پلار لخوا، او یا هم غفلت او بې‌پروايي د مقابل کې وشي، نو دغه په دې ناروغۍ اخته کیږي. او دریم اسباب چې ښایي هغه محیطي یا ټولنیز اسباب دي چې مرګونه په ښځو کې، طلاقونه، همدارنګه کورنۍ تاوتریخوالی چې اکثرا صورت نیسي په کورنیو کې، او همدارنګه ضعیف اعتماد په نفس یو شخص، دغه هغه اسباب دي چې په دې کې رول لري تر څو یو کس د رواني ناروغۍ باندې اخته شي.
بله دوستانو، نن یې خبرونه ځانګړې شوې ده رواني ناروغیو ته، او تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس سره اړیکه ونیسئ. از موږ د ټلیفون شمیره ده 0800 822 555، او بل شمیره مو ده 0900 945 340. اور به شو بل اوریدون کتاب وبګورو چې څوک پکره خره. السلام علیکم. وعلیکم السلام، خبرونه ته خره غلاس میره باندې وکي نمبر ته وایست، او د کم سینما اړیکه نیولې.
د ورخل خور استاد همدرنګ ډاکټر صاحب ته سلامونه نکړې، احترامات وایم. حکمل هم د پکتیا ته.
حکمل له پکتیا څخه میره باندې وکي د رواني ناروغیو په اړه باندې خپل پوښتنه مطرح کړه.
اوکې، نو موضوع کلی موضوع ده. کوم کس چې په نور رواني روغتیا باندې مبتلا وي، آیا دغه کس په جنسي اړیکو باندې کوم تاثیرات کولی شي او کنه؟
ډېره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
بله مننه اقبال صاحب. لکه څنګه چې د ټول د انسان خواهشات که چیرې مثال غذا ته ضرورت لري یا جنسي خواهشات ضرورت لري، دا هر یو آرام فکر ته ضرورت لري. اکثرا رواني ناروغي په فکر باندې تاثیرات لري، نو کله چې فکر نارام شي طبيعي ده چې په جنسي خواهشات باندې هم تاثیر لري. دا صحیح خبره ده، بالکل همدا مشکل موجود وي.
بله بل اوریدونکو پر واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. خره غلخص خبرونه ته مهرباني وکړئ نمبر ته وایست. بله بلی ستاسو غږ ډیر ټیټ دی، مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایاست د کوم ځای نه مړی کنیولې. اړیکه یې پرې شوله. بل اوریدونکی فکر کړی دی. سلامونه، تاسو زما غږ اورئ؟ وعلیکم السلام. بلې بلې، مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
ډېر تشکر، زه متشکر یم، خدای دې خیر درکړي چې موږ سره اړیکه راکړې. اوس به خو د ډاکټر سن پښتنې زادي دغه رواني تکلیف اول په تاسو کې لري پیدا کیږي. له او زه هم پښتنې مې داده یو سړی چې یو ښځه انجلۍ چې په رواني تکلیف اخته وي، و دې خلکو ته مناسبه څه شي ده؟ بعضې ښځې چې په رواني تکلیف اخته وي ځان د پوسټلنې پالیسی هغه سړي چې په بس ورکول کیږي په کم سن ودول کیږي یا زړه سړي شنو کیږي څومره پراونی ته پیرته د نور وخت کېدلی شي چې هغه ستاسې په راجو کې خبرې کولې سړي وویل دا بعضې خلک چې د ښځو په حقوقو باندې خبرې کوي دا شهرت زیاتوي دا په خپل خیانت پسې شوی کوي زه د ښځو په حقوق کې د ښځو د حقوقو په باره کې خبرې کوم هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي دا خبره انسانان به د ښځو حقوق مني.
بله ډیره زیاته مننه قاری صاحب پښتون ستاسي پښتني واخیسته ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
پښتون صاحب مننه د لومړی سوال ځواب په فکر کوم تاسو ته موږ مخکې نه دي تاسو پښتني نه ما وکړو چې د ټولو رواني ناروغیو عمومي اسباب معلوم نه دي ولی یو تعداد فاکتورونه دي چې موږ مخکې نو واخیسته چې بیولوژیکی فاکتور ده سایکولوژیکی یا رواني فاکتور ده او بل محیطي یا انوایرنمنټل یا سوشل اجتماعي فاکتور ده دا فاکتورونه ما نمونه واخیستل او فکر کوم بیا تکرار به وخت ونیسي دویم مسله دا ده چې غټه مسله او غټه ستونزه متاسفانه متاسف په خپل ټولنه کې وګورو چې نسبت نارینه او ښځې همیشه هغه آسیب پذیر قشر ده چې ښځې او ماشومان په ټولنه کې نو طبیعي خبره ده چې په رواني ناروغیو کې اکثرا په زنانه او نارینه وو کې تقریبا دا ناروغي زیات وي خو نسبت نارینه او زنانه ډیر په رواني ناروغیو باندې معروضي اکثرا غټ ستونزه هم دغه ده چې یو مسله موږ همیشه یادوري کوو چې رواني ناروغي یو استګما شوې ده خلکو ته عوام ته یا لکه ننګ چې ورته یو د شرم خبره ده.
بله
نو ځکه خلک عام خلک دسی وایي چې ځکه چیرې خپل ستونزه عام خلک په دې تعبیر کوي د وایي چې کله ځکه چاته وایم چې زه رواني تکلیف لرم دا په دې معنی چې زه لیونه یم یا زه لیونه یم هیڅ کله هم به دې سوچ مو وسی که زه وایم چې تقریبا ډیره کمه فیصدي کمتر له 15% ناروغیونه پر رواني ناروغیو کې یا پر رواني ستونزو کې کمتر له 15% نه ده د جنون یا د لیونتوب هغه تکلیفونه دي چې یا مختلف نمونه لري ضرورت نه بولم چې نمونه واخلم.
بله
ولت 15% اضافه هغه ناروغي دي چې هغه نورو ستونزو پورې اړه لري مثلا زیات د خلقي ناروغي دي چې افسردګي ورته وي یا ژور خفګان ورته وي استرابات دي یا وسواسونه دي نور ستونزې دي چې هغه هم مختلف نمونه لري دا سبب کېدای شي نو هیڅ کله هم رواني ناروغي کوم شرم نه ده دا باید داسې فکر وشي لکه یو څوک چې شکر ناروغي ولري یو څوک چې د فشار ناروغي ولري یا څوک چې د زړه ناروغي ولري دویمه هیڅ کله داسې فکر مکوي چې رواني ناروغي تداوی یا درملنه نه لري هر رواني ناروغي درملنه لري دریم ځینې کسان د دینه ځکه ویریږي چې چیرې ځاته وایم زه رواني تکلیف ما نو په دوستانه کې مشهور نشم چې فلانی رواني است فلانکی رواني ده یا فلان کس دا تکلیف د رواني لري د دې لپاره چې دینه ویریږي چې خلکو کې عام نشم نو ځکه ځان پټوي او بل اخر ستونزې دې حد تر رسیدي چې یا د ستونزې لوجنه شاید کوم کس ځان وژنه کړوي او یا هم کس دومره مقاوم شوی چې دواګانو مقابل کې اصلا بیا جواب نه ورکوي او اخري خبره ده چې څوک چې غواړي ځینې خلک ځکه نه غواړي چې رواني تکلیف خپل فاش کې خلکو ته خپل خلکو ته ښکارا کی هغه د فکر کوي چې دا رواني ناروغي د مال خپل ځان نه ده یعنی خپل ځان پکې ملامت نشم نو ځکه خلکو ته نه وایي نو تاسو کوخه کوي چې رواني ناروغي من هیڅ یو رواني ستون یو تکلیف یو ناروغي تاسو باید وپیژنئ او ناروغ سره باید داسې برخورد وشي لکه چې یو قزړه ناروغي سره یا د یو فال ناروغي سره او یا د فشار او شکر ناروغي سره تاسو هغه رفتار ویا سرکار وسره لري.
بله بله مننه ډاکټر صاحب تریوه د پښتون صاحب پښتني جواب شولې وربشو نور اوریدونکو ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام څنګه ښه جوړه تکلې
مننه مهرباني وکړئ ځان دا وپیژنې د کوم ځای نه ماړی کني ولې
اسمت ننوم د کابل ولایت نه خبرې کوم.
اها حشمت له کابل ولایت څخه مهرباني وکړئ خپل پښتنه مطرح کړئ.
څنګه څنګه نه دا پښتنه دا چې دا د رواني تکلیف عاملونه څه شته لکه نښې نشانې څه شته ده
په دې اړه خو ډاکټر صاحب مخکې هم توضیحات ورکړل، خو بیا به هم تاسو ته په لنډو کې وبای. مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
اسما جان، ورو دوه پوښتنې وکړه. یو د رواني ناروغي عاملونه، عوامل یعنی کوم اسباب دی؟ هغه مخکې ما وړاندې کړل، بیا هم تقریبا دریم ځل کېږي، ضرورت نه بولم. علایم د دې ما مخکې هم ویل تعریف کې چې کله یو کس په افکارو کې، په رفتارونو کې، په احساساتو کې، په درک کې دا تغییر راشي، تاسو به خپل پیګه چې دا رواني تکلیف لري. لکه یو کس مثلا افکارو کې دا غلاسي چې هغه فکر وکړي چې څوک ما تعقیبوي، یا فکر دا وسی چې دا کار ما نه کړی دی، یا مثال دا کار زکه ما ممکن د شر باندې وشي، د ویر احساس کې دا افکار مشکل ده. رفتار کې مثلا د سی غیر طبيعي رفتارونه کې چې دا انسان سره نه خایي، هغه فکر وکړي چې دا رواني تکلیف لري. یا په مثلا په درک کې یو شی موجود نه وي، او شخص د فکر وکړي چې ولا ما څوک تعقیبوي، یا آلت کوم شی است ما خوري، دا په درک کې دراغه ده. یعنی کتاسه په کورنۍ کې د سې څوک لري چې پر رفتارونو کې ستونزه و، او یا هم په افکارو کې ستونزه و، فکر کې یعنی یو چې احساس په درک کې ستونزه و، او یا په ظاهري شکل کې ستونزه و، او یا هم هغه برخوردونه د ټولنیز برخوردونه کې ستونزه و، تاسو حتما په دې پوښتنه چې په دې کې تغیرات راغلي دي، او دا باید ډاکټر ته ووزو.
بله، نور اوریدون که همشتا دوی برا وخلو. السلام علیکم. بله بله، سلامونه. بله بله، غاک دی اورما. مهربانی وکئ ځان را وپیژنئ او د کم زینه ماړی کنی ولې.
سلام علیکم جان، زه خو سلام وکړم تاسو ته، ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د تلیفونو د سیفه
خدمت. و علیکم السلام عبد الستار اخونزاده، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
و ډاکټر صاحب ته خدمت سره الله دې چې په افغانستان کې خو ډیر خلک په دغه رواني تکلیف د اخته دی، اما ډیر خلک هم په ځان نه پوهیږي چې د رواني تکلیف اخته یم. دا پرغاله نه د ډاکټر باز خو بيخي هم نه کوي. اوس زما د ډاکټر صاحب څخه زما سوال دا دی، دا خلک چې باندې د رواني تکلیف اخته دي، دا ډاکټر هم ځان نه شي او څه هم نه وایي، پرغاله نه چې د رواني تکلیف لرم. دا د راکېده دا کوم څه چې هغه حالت چې معنا زموږ نه وکړي، نو دا دا کسان چې ځانوژنه کوي، دا ځانوژنه د مخه ښه حالت د ته راځي چې دا خلک په وپوهېږي چې دا ځانوژنه کوي. دا سړی مانا د دې د مخ تکلې ځانوژنه دغه
بله بله بله، ستاسو پوښتنه مو واخیسته. بله اورم، مهرباني وکړئ.
دوا دا رواني تکلیف دوا کې اوسو استعمالوي، دغه څه جانبي عوارض لري، او څنګه دا راځي چې د څه غذا او څنګه دا خلک استفاده وکړي چې ما نه ودی ته ګټه وکړي، دا راته جواب راکړي ډیر به مهرباني.
بله، تاسو په تمه اوسئ، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو پوښتنو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب دوی پوښتنې وکړلې او تاسو نوٹ کړلې، مهرباني وکړئ.
یو خو هغه څه دا پوښتنه وکړه چې څنګه سړی پوښي
و د ځان وژنې علایم، ځکه چې وایي خلک ویره لري د دینه چې خلک ورته رواني ونه وایي، د دې له امله ډاکټر ته نځي، نو ناروغي پرمختللی شي او بلاخره ځان وژنې ته ورسیږي. مخکې تر دې چې ځان وژنه وکړي، علایم څه دي؟
طبیعي خبره ده، واقعیت ما د خپختنې وکړه خو ناسب دی. یعنی اکثرا په رواني ناروغیو کې ډیر مهم، او چې اوس هم ما تاسو ته مخکې ویل چې تقریبا د کال 800,000 کسان ځان وژنه کوي، چې په هر څلور څلوېښت سنو کې یو کس ځان وژني. د اکثرا د دې سببونه دوه شیان ډېر زیات پکې رول لري، چون اکثرا ځوانان وي، ځوانان 15 تر 19 کلونو ځوانان پکې وي، او دغه ځوانان اکثرا په دوه ستونزو زیات اخته کیږي. لنیک مرغه په افغانستان کې یو ستونزه ده او په نور نړۍ کې دوه ستونزه دي. په افغانستان کې زیات شیو لري هغه تکلیفونه خصوصا خلقی تکلیف چې دی افسردګي یا ژور خفګان ورته وایي، او په غربي نړۍ کې په نور نړۍ کې غیر اسلامي نړۍ کې هلته الکول هم دي چې د دې خودکشیو سبب کېدای شي، یعنی دا خودکشۍ ته یا ځانوژنې ته زمینه مساعده وي. اکثرا ما بیا هم ویلی چې کله د دوی په افکارو کې تغییر راسي، کله چې یو شخص په افسردګۍ باندې اخته سوي، همیشه هغه خپل ځان کم فکر کوي، هغه علاقمندي د ټولنې سره نور له منځه وړي کموي، هغه همیشه د احساس د ګناه کوي. دا علائم د افسردګۍ یا د ژور خفګان دي. همیشه په تمرکز کې خپل ستونزه لري، یعنی وایي چې حافظه مې ختمه ده. همیشه خپل په ټولنه کې ډېر کم فکر کوي. همیشه خلق یا فکر مزاج ډېر افسرده او چوپ و آرام وي، او دوی فکر کوي چې زه هیڅ نه یم، بې معنا یم، او زه ګناهګارم، نو زه څه کوم دې ټولنه کې، او ټولنه کې زه اهمیت نه لرم. دوی ځکه خودکشي کوي. یعنی مخکې له دې نه باید د موږ هیوادوال په دې ځان پوه کړي چې رواني ناروغۍ کوم دي، او خصوصا هغه ناروغۍ او هغه رواني ستونزې چې د دغه ځان وژنې ته زمینه مساعده وي، باید په دې باندې ځان پوه کړي. نو کله چې دغه کسان تاسو ولیدل چې هغوی د ټولنې نه ځان ترد کړي، ټولنې نه ځان منزوي کړي، او ځان سره په سوچ کې سو، یا ځان ورته کم احساس شو، یا همیشه د بدبینی او د پرخاشګری حالت ځان ته غوره کړي، او یا همیشه ځان ته کوښښ وکړي چې د ټولنې نه باید جدا جلای او چیرته کونج کې کینی، نو دا په دې پوه شه چې دوی د خطر ته معروض دي. او دویم مسله ډېر مهمه ده چې دا کسان چې کله خودکشي کوي، مخکې تاریخچه د خودکشي هم ځان سره لري، یا مخکې د ځان وژنې کومه تجربه ځان سره لري، یا قصد کړی وي او یا هم تهدید کړی وي. ځینې کسان به تاسو لیدلی چې خپل لاسونه په چاقو باندې وهي، یا په پل باندې وهي، یا ځینې کسان دي چې څه دوایي یې خوړلی. یعنی هغه کسان چې دغه قصدونه مخکې نه کړی وي د ځان وژنې لپاره، دوی ډیر معروض دي په دې خطر چې دوی ځان وژنه وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بله پوښتنه یې دا وه چې د دوا جانبي عوارض څه دي؟ کوم خلک چې د رواني اختلالاتو لپاره دوا استعمالوي، په هغو کې به څه جانبي عوارض پیدا کیږي؟
په عمومي صورت باندې خو هر دوا په خپل ځان ته خصوصیت کې او په خپل ځان ته ترکیب کې یو خاص عوارض جانبی لري، او په مختلف اشخاص کې مختلف خپل جانبی اعراض کوي، جانبی ستونزې کوي. ځینې داسې دواګانې دي چې اصلا ممکن داسې کسان دي لکه څنګه چې تاسو وینو چې موږ تاسو په جسم کې، په لاس او په خو په مخ په ټول اعضاو کې سره فرق لرو، همدغه رقم په خپل روان کې هم سره فرق لرو. ځینې کسان دي ډېره کمه دوا تحمل کولی نه شي، خو ځینې کسان دي په ډېر لوړ دوز باندې دوا تحمل کوي. نو دا د خپل شخص پورې مربوط ده چې دوا خو اوس عمومي صورت باندې اکثره هیوادوال او موږ هم تجربه چې لرو، دې نه ویریږي چې د رواني عصبي دواګانې ځکه نه خوري چې دوی باندې خوب راولي، او یا هم یو قسم نارامه کوي، نو دوی دوا قطعي دا سوچ کوي چې دوی سوچ کوي چې محتاط کیږي، ولې دا خبره نه ده. یعنی د رواني ناروغیو ډېرې کمې دواګانې دي چې هغه احتیاط منځته راوړي، ډېرې کمې دا یوازې بنز جازپین سم ورته د خوب دواګانې چې هم ورته هیپنوټیکس ورته وایي، دغه دواګانې دي چې دوی احتیاط منځته راوړي. ولې اکثره دواګانې احتیاط منځته نه راوړي، بلکې د هغه طریقې ځنه وي چې څنګه زه دا استفاده وکم، څنګه هم دوز لوړ کما، او سره خبر ته به دوا قطه کما. لکه څنګه چې مخکې یو واردونکو هم ویلي چې زه چې دوا قطه کم بیا ستونزې پیدا کیږي ماته. نو کله چې د رواني ناروغي دواګانې تاسو شروع کوي، د خپل ستونزې او تکلیف لپاره ډاکټر تاسو تجویز کوي، کوخه وکړي چې دوا په منظم دوز سره وخوري، او چې کله قطه کوي په تدریجي شکل قطه کوي، تر څو هغه اعراض چې تاسو ترې ویری کوي چې ممکن معتاد مې کی او یا هم ماته ستونزې پیدا کوي، د هغو نه مخنیوي وشي.
بله ډیر مننه. او د خوړو په اړه هم ویلې، د سي ځنګړي خوړه شته چې د رواني اختلالاتو مخنیوي دی وکي.
ما مخکې ویلې د رواني ناروغي او یا د رواني ستونزو د اسبابو کې چې بایو سایکو سوشل یا بیولوژیکی اسباب دي، او وروسته بیا مې سایکولوژیکی یا رواني اسباب دي، او بل مې محیطي یا اجتماعي اسباب دي. په اجتماعي اسباب کې ما ویل چې هغه کسان چې په کوچنیواله کې د غذایی فقر سره مواجه شوی وي، او یا هم په غذاو کې هغه کوم ضروري شان چې یو ماکرونایټرینټ ورته وایي، بل ماکرونایټرینټ ورته وایي چې ماکرونایټرینټ هم دغه شحم ده، یعنی غوړ دي او کاربوهایډریټ ده، او ورسره د پروتین دي، او همدارنګه په ماکرونایټرینټ کې لکه منرالون ندی، ویتامین ندی، دا هم رول لري. کله چې یو شخص متوازن غذا، مکمل غذا وخوري او د لودن کې دغه مواد یا مایکرو نایټرینټ او ماکرو نایټرینټ، نو دا کسان بیا په رواني ستونزو ناخته کیږي. غذا هم رول لري، خصوصا ویتامینونه که چیرې کمبود سبب شي، دا هم په رواني ناروغۍ په مخنیوي کې رول لري. که چیرې منظم شکل باندې د هغه غذایی مواد چې د ویتامینونو ولري غنی وي، همدارنګه د مینرالونو غنی وي، نو ممکن د لیستونز حل شي.
بله، مننه. د خبرونه وخت هم کم پاتې ده، ور به شو اوریدونکو ته چې اوریدونکو څوک دی او څه وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د بارخیل خوري زما تاسو د جناب ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکي وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ستاسو د رادیو غږ جیک دی، لګی ټیټ کئ، مهرباني وکئ پوښتنه مطرح کړئ.
جناب ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده، رواني تکلیف یا جنون دواړه یو مرض دی او که فرق لري؟ آیا دغه رواني تکلیف دا د لیونتوب یعنی جنون دغه ابتدا او شروع ده او که نه، دوی فرق لري په خپل مابین کې؟ او دا که فرق لري نو فرق به څه وي؟ که مې ډاکټر صاحب واضح کړي راته نو مهرباني ده.
بله بله، ډېره زیاته مننه. مخکې هم ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې دې خبرو ته اشاره وکړه، لوي ویلې، خو بیا به هم تاسو ته معلومات درکې، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
وخت هم کم ده، زه به لنډ وایم چې دغه جنون چې ده د رواني ناروغۍ یوه برخه ده، او ډېره کمه فیصد یوه برخه ده چې دا په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي. یعنې د رواني ناروغۍ په یو ګروپ کې همدا جنون هم راځي چې مختلف ناروغۍ پکې شامل دي.
ډاکټر صاحب، د خبرونې وخت هم کم پاتې دی، په دې باندې به خبرې وکړو چې څنګه کولای شو د رواني ناروغیو مخنیوی وکړو، په خاصه توګه ځوانانو کې.
یوه خبره ده چې یو خو د رواني ناروغیو پاک لباندې که زه ووایم ده، او مثال باندې ګران اوریدونکي باید دا هم واوري او جدي دا خبره ونیسي چې هیڅ رواني ناروغۍ شرم یا استګما یو ننګ نه ده، او د تداوی وړ ده، باید تداوی ته هڅه او کوشش وکړي. دویم، هر رواني ناروغي چې تاسو ته ډاکټر تشخیصوي او تاسو درملنه درکوي، د تداوی وړ ده. هیڅ کله باید تاسو په دې کې تداوی کې ورستواله ونه کوي، او همیشه باید سبقت وکړي او زر تر زر ډاکټر ته لاړ شي ترڅو ستونزې حل شي. دریم، ټول رواني ناروغي باید یو ستونزې په شکل باندې وپیژندل شي، یو ناروغي په شکل وپیژندل شي. د رواني ناروغي سره د طبيعي صورتونه نيسي، یعنی په دې معنا چې لکه څنګه چې یو څوک د زړه ناروغي ولري یا د شکر ناروغي ولري، هغه ته کوم اهتمامات نیول کیږي، همدارنګه باید د رواني ناروغان لپاره هم همداسې اهتمامات ونیول شي. او په څلورمه خبر ده چې دا تاسو باید د رواني ناروغي په اړه باندې مکمله آگاهي او پوهاوی پیدا کړئ، تر څو کومې ستونزې لکه چې د مخکې ورور هم پوښتنه وکړله چې جنون اوس کوم تکلیفو کې راځي، بلکې رواني تکلیفو کې راځي. او آخري خبره دا چې کوشش دې وکړي چې د ډاکټرانو توصیه چې تاسو ته کوي، خصوصا هغه ډاکټران چې د رواني روغتیا ډاکټران وي، د هغوی توصیه تاسو په دقت سره واورئ او عملي یې کړئ، تر څو د ستاسو د ناروغۍ پاک له باندې معلومات حاصل شي او د هغه درسته درملنه وشي، او د راتلونکي هغه نورو ستونزې چې منځته راوړي لکه چې غټ خطرناکه یا همدا ځان وژنه ده، په دې حق لباندې درست تدابیر ونیول شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. دا به هم له تاسې وپوښتو چې کوم کسان ډیر له دغه خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي دوی د پرواني ناروغیو باندې اخته شي، یعنی د هغو کسانو شرایط څه دي، یعنی په کومو شرایطو برابر کسان دغې بیمارۍ تهدید لاندې دي؟
اکثر نه کسان چې هغه درست محیطي او دغه د ژوند کولو شرایطو ته مساعد نه وي. ما مخکې د رواني ناروغۍ په اسبابو کې محیطي ناروغۍ اسباب ویلې، لکه هغه کسان چې د مور پلار نه واړه پاتې یتیمان، دوی په زیات د خطر سره مواجه دي، هغه میندې او هغه ښځې چې هغوی طلاقونو سره مواجه وي او یا کورني تاوتریخوالي سره مواجه وي، خصوصا هغوی د رواني ناروغۍ ته ډېر مساعد دي. همدارنګه زموږ په هیواد کې متاسفانه هر ورځ موږ تصویر وینو چې چیرته انفجارات دي، کړي کیږي، جنگونه دي، بې عدالتي کیږي، او همدارنګه د فقر ده. دا هغه کسان چې د دغه ستونزو سره مخامخ وي، دوی په دغه ستونزو اخته کیږي او رواني ناروغۍ ته دوی مساعد وي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، د خبرونې وخت په ختمېدو دی، خو بیا به هم یادونه وکړو دوستانو ته چې کوم کسان په دې ناروغي باندې چې اخته دي باید په سر کې کوم تدابیر ورته ونیول شي.
ما مخکې ویل تقریبا دې نه مخکې چې دوی باید همیشه عاجلا ډاکټر ته مراجعه وکړي او درملنه درسته وکړي او د ستونزې درملنه وړ دي. د ډاکټرانو باید هغه کوم هدایت چې دوی ته اوریدل کیږي باید هغه درست عملي کړي تر څو د ستونزو نه مخنیوي وشي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب له تاسو نه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ، او له ټولو دوستانو نه مننه چې د خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن. زموږ همکار احمد حنای شرغله ده، او د بیا له تاسو سره الله مو ملشه.
سلام، تشکر. شما هم خسته نباشین دکتر سپی.